اولدی عمله دی افغان میرمنو اندیخنی د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
دی مسالې کې چې پیغمبر پاک وچ مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ ک پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر من اردونکو، د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هره ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي:
موږ بغیر له طالبان نه، طالبان موږ ته ووایو، موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ بې حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلی یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضروریت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 نفره دي، 8 نفره دي، نارینه به یو نفر یې هغه بزی باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت ستاو که نسته، نو دا بزی باندې، نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سي محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي، بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي سه حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک سه حجاب نه غواړي سوي کي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي سه بے حجاب وګرځي. حجاب چېشته وایي، موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږي؟ هغه به د تا په مخکې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي، هغه خو به خامخا کوي، هغه کې نیوای سه هغه له منځه وړای سي، هغه منې کوای سي. نو دا د دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي په الحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکړ چې د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي: افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت ته هسې دی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ موم عورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکی. او بل دا وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي، خو دا هم غوډې ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو غوډې څنګه وکړي؟ دوی مخ چې همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعال سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي:
فرښتیا چې ما واوریدل چې دا بل فرمان رئیس ته دی چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټي کنه د پخوا پخوان لایک چادري یا واغوندي یا چې دا بیخي چې نقاب هم استعمال کو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده او ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهیږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپله حجاب سره کم کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر اوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند یې مخته وړلی ده کنه. هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هره ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا هم که چادري باندې ملاړ شي خیر. خو بر نه هغه چې باید نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي کنه، دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. اتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي کنه مریضګانې ډېر شوې دي، اسما ډېر شوې دي، نفس تنګي ډېر شوې دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوې دي چې اول زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپل د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هیڅ بیرون نه وتل په دې چې ما دغه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطر ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم کنه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطر زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه د مریضي څخه کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نشي کولی خپل مخ پټ کړي کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي کنه، دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. نغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو تا خپل پیغام ورسو چې د خپل فرمانونو کې لیک غور وکړي کنه، یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته څه چې مونږ کوو کنه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت ولري د خپل فرمانونو صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسی تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اتا په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي کنه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه کنه، د پیسې د لوګي نه شکایت لري، د بیکاری نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي کنه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي، دا نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي. نو دې غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې دا یو پزوس نه وي، 80% ښځې دي کنه، هغه دا ساده دا واس چې په حساب خاموش شي کنه، بس افغانستان خاموش کیږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي امدا میرمنې تشکیلې. دوی والی ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي، سره له دې چې مخکې لیست طالبان بیا وقته ورسیږي. اکثر کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي. طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نه جیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی ضد نقیض خبرې ډېر لري چې اپار یوې چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې د ننوتل په حساب ټکولې شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. اوس دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې ده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل قانونه نسی اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه و نوزي، همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللي دي، هیڅ وخت هم داسې یا حالت ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناست وو کنه. مونږ فکر نه کوله، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که الکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره اته وایي چې آواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو څه ناسه مطالعه لرو د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې هم دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه، او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. که مونږ د 1400 کاله مخ تم لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قویدات راوړي کنه. کاش که د هر فرمان سره یو یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادروو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره وکړو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري، او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زبر د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاک کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو برته د مخ د سترګې برته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب حجاب رقاق دا اغي دغه لباس او دا ډیر نری او ډیر نازک لباس ولکه موږ باج وخت کې متوجي شو کنه نو د وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوی له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسبه نه ده لن یصلح منها ان یرا منها یعنی په کار نه ده چې د اغي اندام ښکار شي الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغي وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دې ښکاری باک نه کوي که لاسونه دې ښکاری باک نه کوي که قدمین دې ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دې موږ سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتئ د غلونه په تیشي غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي افراطیت مکوي په دین کې ولی فإن من كان قاف من من كان قبلكم تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو هغه په څو وجبانی په خپل دین کې غلو کولا نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک و چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وی چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي که اوس موږ چرته دغه سیو چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلې وی چې کنا چرته دسته حالات راغله او دسته مملکتونه راغله او ټولنه مخې دراغلي به دغه وخت کې مخ هم پټ کی نو چون دلته دا خبره نشته ده په دین کې غلو نشته ده دین موږ ته واضح ده د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجمه ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د په عورت او په حجاب کې نه راځي
راځو دې طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویل دي چې د خزو ټول مخ د پټي د خزي غاګ د ناوریدل کیږي څومره بیا افغان خزي په تکلیف کړي لرواني اړخې دوی وځپلې وې زبرولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي دو په څنګه د څه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دوی د تشریع ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنه د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو یعنی ته د رسول الله نن مخ کروانی ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نن مخ کروانی ته د نور ائمو نن مخ کروانی شیخ البانی رحمه الله نن ته مخ کروانی یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بي سواده او یو بي کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له مان سره وهي ته دغه مملکت حاکم و خو ته فتنه له منځه یې سه ته مېرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا دغه خبره زه ساس منم اصلا فتنه نشته د دوی شه د منځه ویسي زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنا سره علوم ویلي دي حدیث ویلي دي قران ویلي دي اجماع د علماو نه خبرم قیاس باندې پویګم زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خلیج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراد کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره د راتل زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تکړه چې ما تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډه سیستم د دوه مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کې دا سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه نشته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای د دین ته قضام داده چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت ته وکړي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه ژلونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه
فتنه موجوده ده د دو په شان کې فتنه موجوده ده غوړې دو د دین نه خبره دي کله اوس مثال دو مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته د موږ زکه د ګلمن جنازه نه کو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کو د فتنې لپاره یالت امام ابو حنیفه منی دل د امام ابو حنیفه نه منی خو دلته نه ده د دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو واجبې په نظر وکتل شي
bale دوی یو ځین فرمانونه واژکل بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا امغه بندیزونه نورم تقویہ کوي چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی ورسته دي شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي میرمنې د نسر راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت تیرېدل لپاره د میرمنې ټولېدل د مراسم نیول کېدل دوی هغه مس نه پرېږدي
زه به دې کوم راوېم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانيت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دینه بمبره نه دی بلکې افغانستان د نور مملکتونو په سر د نور انسانيت په سر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نو شوکاوله نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه زمنګ عناناتو کې دي د زمنګ فرهنګ دي د زمنګ کلچر دي د زمنګ یو لند اصطلاح باندې یو ساتيره یو سبب کې چې زمنګ د افغانستان د محروم او مظلوم ولست لپاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کولی نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نغړې چې ته دغه لوبي سلو کې غول چې ول نه یا رسول الله زغواړم چې وای ګورم زغواړم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلم د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کی خودو د غزما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما د اصل کول و ما له دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و به راته ول چې عائشه بس نه دی اصل خو دی رو کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سلوکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه چې د هغه شان د هغه جاه اغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وچ تراش سلوکا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی ها اغه فرهنګ چې اغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالفی سیدا مسلمانانو زمون فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ما ته دا ویلو چې دو ګره زمون دوه حالات دو د منځ وړي زمون تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دو ختم کړو وس دوه دام راغسته د زمون فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتل بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د سیو ټولنه
که څه هم په تیرخ پراونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه به په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به تولرو
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه موږ د افغانستان علما او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواد خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله یو چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو د خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولسته بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او د الله لو رجوع وکي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي د ټول چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغکوم چې کومور هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزه له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale ډیر ډیر مننه
به عزت اوسېږي
درنو د
دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانی ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشتو مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیز طول البلد د 25 درجو او د لویدیز طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبی عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیز خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیز خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیز خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدی، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنی وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفی خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلی کوم. د جهیلونو د درس په دوام په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خون کوي مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې بولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیله د ترکیې، د بالکان، د ټاپو وزمي او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیز او جنوب یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې مو پر دې هم پوښو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. د افریقا د لوی وچې د جغرافیه ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به خونکي موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا بول ولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالی عاید لړولو سره څونه مرسته کړي. په نننی درس کې خونکي موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچې د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم شته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې شته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لوی وچې زیاتره کانی او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته، د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري. او د دې لامل کیږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د باد غزګری پستې وې د چخنا سروچ نیوې وې د مېمنې سخر بوزې وې د شبرغان خپل باغچې وې د سپین توتان تاسو